دا مشال راډیو د اصلي مشه وخت مازیګر 15 بجې شوی دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هر کله وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصره هم خبرو. خو لومړی وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان اعتصاب عدالت د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر باندې په بهر هیوادونو کې د نا اعلان شوو شتمنیو درلودلو په مقدمه کې رسمي فردي جرم لګولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسلوال برید کې د ملي اردو 3 سرتیر وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي چې امنیت شورا ته یو پریکړلیک لیږلی چې پر اساس به په شام کې د څیړنیز پلاوي کار یو کال نور ورسوي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان اعتصاب عدالت د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر باندې په بهر هیوادو کې د نا اعلان شوو شتمنیو درلودلو په مقدمه کې فردي جرم لګولی دی. نواز شریف چې له خپلې ناروغې میرمن سره په لندن کې دی، پر ځای وکیل په عدالت کې حاضر شو. مریم نواز او کیپټن صفدر په خپل په عدالت کې او لګیدلو تورونو یې انکار وکړ. د نواز شریف کورنۍ دغه تورونه د دوی پر ضد د دې هیواد د جاسوسي ادارو لخوا سازش ګڼي. دا تور په 2014 کال کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته لګول شوی چې پکې ویل شوی چې شریف کورنۍ په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري او هم له دې لارې په لندن کې فلیټونه اخیستي وو. نواز شریف د جولای په میاشت کې سپریم کورټ نه اهله ګرځولی او هغه له خپلې وزیر اعظمي چوکۍ څخه به استعفا ورکړه. عدالت د اعتصاب ادارې نیب ته ویلي وو چې د نواز شریف د کورنۍ د شتمنیو په لټنه دي وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسوال برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي. د دې ولایت ویان او بخښي د دې وزارت ویان دولت وزیرین مشال ډي ټول په قرارګاه کې میشت نه نور اسکر ټپیان او شپږ لادر کړي.
څلوېښت نفره شهید دي، نه تنه زخمي دي، شپږ تنه لادر کړي، دوه نفره ژوند دي، ټول هم شپږ نفره و دي، دښمن لس تنه وژل شوي.
په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي سرچینې مشال ډي ټول برید تېره شپه یو نیمه بجه د یو ټینک په وسیله سوی چې پکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو. د افغانستان دفاع وزارت او د کندهار د ولایت مقام هم پېښه تاییدوي. وسوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. افغان وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې هم د سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حمله کړې. د بلخ د پولیس ویان شیرجان دوراني نن مشال ډي ټول چې په جرکلا کې د سیمه ییزو پولیسو دوه پوستې وسوالو طالبانو نیولې. د نوموړي په وینا په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو د کمانډان فدا محمد په ګډون شپښتنه مشل سوي. د بلخ پولیس وین زیاته کړه چې حمله پای ته رسیدلې او د وسلال طالبانو د ویر ډلګي مشر عبدالستار هم په حمله کې وژل سوي. او هلته هم بیا د افغانستان غزنی اندړ ولسوال محمد قاسم د سوال وایي چې له دوه ورځو راهیسې پر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو حمله کوي او مرکزي حکومت یې مرسته نه کوي. ښاغلي د سوال د خبره نن مشال لیډو ته وکړه. د اندړ ولسوال زیاته کړه چې پر ولسوالۍ په حمله کې څلور پولیس وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن ویلي تر څو روغه جوړه نه وي سوي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې نوموړي ویل د سیمې په قراري کې پاکستان مهم کردار لري.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اډې بدل نه شي.
رکس ټیلرسن یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې په خپل خاوره د ترګر په ضد پریکړه نه ګامونه پورته کړي. بلخوا بیا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د ټلیفون د لارې خبرې کړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم عباسي مایک پنس ته وویل امریکا چې ورسره هر قسم استخبارات شریک کړي او د عمل وړ وي نو پاکستان به عملي کوي. پاکستان وایي په راتلونکو څو ورځو کې به یو بل امریکایي پلاوی د اسلام آباد سفر وکړي. نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د امریکایي چارواکو د ورتګ معلومه نیټه ونه ښودله. دا وای په بلابلو کچو د دوارخیزه خبرو اترو د جاري ساتلو په تړه او تمه ده د امریکا یو پلاوی اسلام آباد تراسي خو لمه سره د راتګ د نیټه په اړه نور تفصیل نسته. نو مور زیاته کړی چې په کورم کې د کینیډای جوړی د حقانی شبکې د وسوال له بنګلو را خلاصول د دواړو وادونو د اړیکو په شکېدو کې نور هم کومک کړی دی. د نوموړي د کینیډای جوړی وروسته د ولسمشر ټرمپ د هغه بیان هرکلی وکړی چې ویلي وو امریکا له پاکستان او د هغه هیواد له مشرانو سره د اړیکو په لاښه کولو پیل کوي. د اګست په پای کې د جنوبي ایشیا پاکستان او افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د تګلارې تر ایران وروسته د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وې. ولسمشر ټرمپ پر پاکستان غږ کړی و چې پر خپله خاوره دي د مشکوکو ترګرو پټنځایونه ختم کړي، خو اسلام آباد پر دې خبر خفګان ښودلی و او ویلي و چې د ولسمشر ټرمپ په پالیسي کې د ترګریزې جګړې پر مهال د پاکستان د ورکړل شوو قربانیو ذکر نه دی شوی. له دې وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو سلسله پیل شوه چې لا هم دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پروند وویل چې امنیت شورا ته یو پریکړه لیک استولی چې پر بنیاد یې په شام کې د څیړنیز پلاوي کار یو کال نور وغځوي. هیلی غوښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې ټاکل شوي څیړنیز پلاوي په شام کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي، دغه پلاوي د کار پر دوام رایګري وسی. ټاکل شوی چې په شام کې د څیړنې لپاره ټاکل شوی پلاوي د بشار الاسد رژیم له لوري پر خلکو د سیرین ګیس د حملې په اړه رپورټ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته وسپاري. د شام په خان شیخون شارګوټی کې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سیرینګیز د حمله خبر خپور شو چې نږدې نوي کسان پکې وژل شوي وو. د سپین حکومت د کاتالونیا د خودمختاري ختمولو د طریقې کار د ټاکلو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ د کابینې یو بیړنۍ غونډه رابللې. د لغ وروسته چې د کاتالونیا مشرانو د ازادۍ اعلان دړه ورکړه. د سپین وزیر اعظم ماریو راخوینن وویل چې غونډه به د آئین د 1555 مادې د استعمالولو اجازه ورکړي چې د میډریډ ته واک ورکوي چې وسیمه له ورکړل شوي قانون چوکاټ ووځي، نو د سپین یې په مستقیمه توګه تر خپلواکۍ لاندې راوستای شي. سپین د کاتالونیا مشر کارلس پودمان ته تر نن ورځې پورې مهلت ورکړی چې د ازادۍ اعلانولو اراده بیرته واخلي، خو ښاغلی پودمان ویلو که سپین زورونو ته دوام ورکړي نو د دوی پارلمان به له سپین د جلا کېدو لپاره رایې اچونه وکړي. خبرونه پای ته رسېدل. اوس هم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.20 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.50 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 14، بنو کې 15 او 14 او په کوټه کې 10 او لس وي.
قدرمنو ودونکو، خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې عبد الله کاکړ وړاندې کول. درنو ودونکو او تاسو د موسم حل او کرنسی به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان نه واوریدل. او که چېرې ستاسو روانه کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د اسلام آباد احتساب عدالت د لندن فلټس پر ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم رسمي تورن کړی دی. فرد جرم سمانه لري. وکیل شهاب الدین وای
خطور کې عام تاریخ سوی دی، ځین تاریخ دی پاره کې فرد جرم ما ایږي او د فرد جرم مطلب دا وی چې هغه تزا وای چې دا جرم تا کړی دی، تزا جرم منی کنا.
د افغانستان قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ فوزي اډې باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لږ تر لږه 3 سرتیری وژل شوی دي. د پاکستان د بشیر کونو کمیشن د پاک ترک سکولونو د پخوانی مرستیال مشر د کورنۍ په زور له هواد شړلو غندنه کړې ده.
لکه د قانون کمیته قاضي چې دي چې اني پوره شوی او تاسو خلک ریپورت کوي نو دا زموږ په نظر کې مناسب نه ده.
د جنوبي وزیرستان غورلمت سیمې ته ستانشي به خلک شکایت کوي چې له بنیادی سہولتونو نه بې برخې دي.
زمیش کله چتللای دا یوسا پرانی مشتر و شوی د نم نه روشتا د نم بهشتا د
بغلامه کړی چې د بجیلې د سکولې د هیڅ شی تنظیمات نشته دای کولی نه غون رنگ دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. خطرمن اودن کو تاسو د نن ورځې آخري خبري غړې ته غوږ سنگ تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د اسلام آباد یو احتساب عدالت نا اهله ګرځول شوی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر باندې په لندن کې د ودانۍ وخصتو په مقدمه کې په ریفرنس کې په رسمي توګه تورن کړی دی. د وزیر اعظم لور مریم نواز احتساب عدالت ته وړاندې شوی و او د جرم د منلو نه انکار وکړو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر ملزمانو ته جرم واورولو نو د دوی ځینو استادو د جرم منلو نه انکار وکړو. د مقدمې سماعت وروسته مریم نواز خبرلارنو ته وویل دا لومړی مقدمه ده چې په کې فیصله وار لمخې اورول شوی او ثبوتونه به وروسته راجمول کیږي. په عدالتي کاروای کې دا هم ویل شوی چې د لندن ودانۍ یا فلیټ څخه خستو په اړه د 2008 کال کې عدالت کې جمع کړل شوی معاهده جالی وه، خو ملزمانو د دې جرم نه انکار کړی دی. په عدالتي کاروای کې فردي جرم څه ته وایي؟ دا پوښتنه مې لږه شېبه وړاندې په پیښور کې شهاب الدین نه کړې ده. هغه په جواب کې وایي
دا فردی جرم جی دا عدالت کی چیو کس دا کلا منظوری ہوشی چی دا ملزم دے دا جرم کرنے دے دا دا خلاف دا شہادتوں نے راشی او دا جی یعنی دا ٹرائل دی شروع شی نو ٹرائل چی کرے شروع شی نو پارے کی اولا نئی چی کم پیشی کی گی پارے کی خو ملزم تا دا میں لکی گی اس تا خلاف دا جرم دے دا رکیس یونی ما کاپی ادا غیرہ یعنی چې کوم ضروري کاغذونه وي هغه ته ورکړل شي. خو ټولو کې اهم تاریخ چې وي دویم تاریخ وي په هغې کې فردي جرم مایل کېږي او د فردي جرم مطلب دا وي چې هغه ته دا وایي چې دا جرم تا کړی دی ته دا جرم منې که نه، نو هغه وایي چې هغه منې نو هغه خپل جرم ومني او هلته هغه ته سزا یا جزا هر څه چې هغه وشي ګوري چې خلک جرم
نه منی نو بیا شهادتونه پیش کیږي گواهان. استاد مطلب دا چې اوس عدالتی کاروای شروع کیږي دی کې څومره دغه بلګي او خاص کر دا چې کوم اوس د نواز شریف باندې کوم کیسونه دي صرف دیش سیکنډ دی را سره که په دې باندې را سره خبر وکړي
دا د دې چې په دې کې د وخت تعین دی نشي کېدای ځکه چې سرکار به خپل گواهان ټول پیش کوي په هغې باندې بجره کېږي او بیا ملزم جرم دا حق وي چې هغه خپل صفائی کې گواهان پیش کولی شي شهادتونه پیش کولی شي. نو داسې لنډ تنګ د دې فیصله کول ګرانه ده چې په دې به څومره وخت لګي.
او د نواز شریف چې کوم دا کیس دی که لنډ شاندې هغه راکوي دی باندې خو ډېر کیسونه دي، نو دا خو یو د لندن فلیټس والا دی، په نورو کې تاسو څه خیال دی؟
بالکل پکار خدا سے کم کیسوں میں نور بھی پاگی کم ریفرنس نوکس کا اصل مطلب زمون ریاست دا وقت دا زمون پا حکومتوں پہ اسٹیبلشمنٹ دا الزام لگی بھائی نور کی شمر کرپ خرک بھی ارے پری خدی ہو نواز شریف سے گر کر دے اداری وجہ دا سیاسی وجوہات لگی بتا تاثر ختم ہونے پر ضروری دا.
په پیښور کې وکیل شهاب الدین چې مشال رادیو سره په دې موضوع مرکه کوله چې د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او په زوم رسمي توګه تورن کړی دی او هغه د لندن په ریفرنس د لندن د فلیټس په ریفرنس کې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال اډو ته تاسې غوږی. قدرمن اودونکو، د افغانستان د دفاع وزارت وای د قندهار په میوند ولسوالۍ د ملي اردو ځواکونو په چشمو کمپ ډلایز بریج شوی چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت افغان ځواکونه وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د دغه بریدونو ذمهواري منلې ده. په کابل کې د مشال اډو خبریال اکرام الله اکرام لږه شېبه وړاندې را سره د برید تفصیلات شریک کړل او ویویل
افغانستان د دفاع ملي وزارت دا پیښه تایید کړه. ویل چې تیره شپه ناوخته د شپې 2:55 دغه پیښه د کندهار ولسوالۍ اړوند د میوند ولسوالۍ د چشمې په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه باندې وسلوالو ډله ییزه حمله کړې وه. دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن وویل چې د طالبانو په دې حمله کې درې څلوېښت تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي، نهه تنه ټپیان دي او شپک تنه تر دې د مورک دي. نو موري ول چې په دې قرارګاه کې ټول شپې ته کسانو چې دوی ژوندۍ وتلې دي نه دولت وزیري همدار ول چې د ملي اردو په متقابل ډزو کې لستنه وسلوال طالبان هم وجل شوی دي. که څه هم خغلی وزیري د حمله د سرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د ویل چې د پیښې د سرنګوالي د سیړلو په هدف سیمې ته یو پلاوی استول شوی دی او نور معلومات به بیا وروسته کیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال د امنیتي چارواکو لقوله ویل چې د ملي اردو قرارګاه د افغان ځواکونو په ولکه کې د خو د طالبانو یو ویان قری یوسف احمدي بیا رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د برید د مسؤلیت ترڅنګ ادعا کړې ده چې قرارګاه د دوی په ولکه کې ده. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو په غزنی او فراه ولایتونو کې هم حمله کړې دي او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
د ټولو بریدونو زمواري وسلوالو طالبانو باندې ده او نور چې کوم وسلوال ډلې دي هغه هم په دې کې زمواري قبول کړې دي.
د ټولو وسلوالو زمواري چې دا خپل چې دغه وسلوالو طالبانو په غاړه باندې اخیستې ده او د دې ډلې دوه ویاندویانو زبیح الله مجاهد او یوسف احمد رسنۍ ته پاستول شو پیغامونو کې د دغه بریدونو پړې منلې دي او زیاتو دولتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو د اعلان کړی.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمن اوردونکو د پاکستان د بارونو چارو ذات وای چې اسلام آباد ته راتلونکو ورځو کې د امریکا د یو لوړپوري پلاوی سفر ټاکل شوې دي. د اونیزي خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بارونو چارو وزارت باندې نفیس ذکریا ویل چې په دې رستو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د رابع رحم رپورټ کې واورو.
د زیارت پورس اونیسی خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا د امریکای د یو الاسد پلاوی دراتګ د نیټې په اړه معلومات شریک نکړل، خو ویل چې په دې ورسو کې دواړو هیوادونو په مختلفو شوبو کې اړیکې مخ په وړاندې په وړلو اتفاق کړی وو.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع زموږ وزیر اعظم او د امریکای مرستیال ولسمشر ترمنځ ملاقات او د دې نه علاوه په دې وروستیو کې پاکستان ته راغلي د امریکای د یو پلاوی د سفر په موقع دواړو خواوو په مختلفو ستو خبرې اترې مخ په وړاندې په وړلو اتفاق کړی وو. د امریکای لخوا د یو لوړ پولي پلاوی راتګ متوقع دی. دا سفر د پاکستان او امریکا ترمنځ په مختلفو ستو دواړو خیز اړیکې ښه کولو په لړ کې د روانو کوششونو برخه ده. زه دې لړ کې نور معلومات نه لرم چکل بدا پلاوی راضی.
در اپورون تر مخه چې د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن براتلون کې اونې د پاکستان او هند سفر کوي. تیر شپه د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د یو امریکایي خزی او داغې د کورنۍ د باسیابې په اړه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباس ته ټلیفون کړی وو او د پاکستان د کوشونو یې مننه کړې وه. د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباس لخوا په دې نسو کې د پاکستان د دورې بلنه هم قبوله کړې وه. د پاکستان او امریکا د اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونو او ټلیفوني خبرو په اړه د سیمه ایزو چارو کارپوه پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې دواړه ملکونه دا وخت په یو طریقې په مثبته توګه یو بل ته ګوري او که دا پالیسي روانه وي نو دا ممکنه ده چې کم اختلافات دي هغې کې هم کموالی راشي.
زما په خیال اوس امریکا ته دا خیال راغلی چې د پاکستان د همکارۍ بغیر دا ممکنه نه ده چې دې سیمه کې امن راشي او تر څو دواړه ملکونه کومک نه کوي نو نه افغانستان او نه پاکستان کې یو لحاظ سره امن راتلی شي. د افغانستان حالات ښه کولو لپاره دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان کومک ترلاسه کړی شي. نو زما په خیال دا احساس او د رینوي سوچ له وجې دا بدلونونه تاسو ګورئ.
یہ احساس جو ہے اور یہ جو نئی سوچ ہے اس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں.
د اگست په میاشت کې د سیمې افغانستان په اړه د امریکای نوي پالیسۍ اعلانولو پس د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې متاثره شوې وې.
کله منډه ورته د مشال راډیو خبرونه ته تاسو غوږی را به ګرم خان وڅ سره رپورت وړاندې کولو. د امریکا د بارونو چارو وزیر ریک ټیلرسن وی هغوی ته ملي چې پاکستان با د خپل پلو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف بغیر له توپیره کار بیان وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د سره به نه یوازې پاکستان راتلونکي بلکې سیمه به هم پرامن شي. نور تفصیل د اسرار الله مومن پر راپور کې وو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو واری بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپل خاوره د وسلوالو خلاف غوس اقدامات وکړي. پرون په واشنگتن کې د امریکا او هندوستان په اړیکو را جوړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان او جنوبي ایشیا په ثبات کې پاکستان اهم مهم رول لري.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اډې بدل نشي.
ریکس ټیلرسن ویل په افغانستان کې د امن تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هغوی تمه لري چې پاکستان به د خپلو سرحدونو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د په خبره له دې سره به نه یوازې د پاکستان راتلونکی بلکې سیمه به هم خوندي شي.
موږ په هغه وخت یو باثباته سولهییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي چې بیا به د هند او پاکستان د ښو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیرو دا خبره واضحه کړه چې تر څو طالبان له افغان دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي نو تر هغو به امریکا له افغانستان نه وځي.
طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي.
بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له پاکستاني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي سره په ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو له ولقې د کریډایي وګړي جاشوا بویل د هغه امریکایي میرمن او دریو بچو پر اخلاصولو د پاکستان مننه کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زیاتوي مایک پینس د امریکا او پاکستان د دوړخیزو اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د سیمې ثبات او پرمختګ لپاره د دې اړیکو پیاوړي کولو ته لا نوره اړتیا ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبره شاهد حقان عباسي هوډ څرګند کړ چې پر خپل خاور بعد ترهګري نوغې اوباسي او د عمل وړ استخباراتي معلوماتو باندې به عملیات کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ورو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو په دې وروستو کې په پاکستان کې د ولسی حکومت او فوج ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نښې تر هغې پس اخکاره شوې کله چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملک د اقتصاد په اړه تبصره وکړه او ویلي وو چې امنیت او ښه اقتصاد له یو بل سره تړلي دي. بیا د فوج او ولسی حکومت لخوا د یو شمیر بیانونو وروستو د دواړو خواو ترمنځ داسې ملاقاتونه شوي چې ځینې شنونکي ورته په ښه سترګه ګوري او وایي چې ښایي حالات په ښه لور روان دي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اختلافات اوس هم موجود دي. دا چې د ولسي حکومت او فوج ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي، ملي امیرزاده له کارپوهانو سره دا خبره د موضوع څېړلې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګل پورس ترغې پس د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وکړ چې مخکې د هیواد د کورنو چارو وزیر او د پوزویان د یو بل خلاف سخت بیانونه ورکړي. د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویلیو چې پوز دې له اقتصادي چارو ځان لرې وساتي. وروسته بیا د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویل چې امنیت او اقتصاد له یو بل سره تړلي دي او داسې بیانونو ورته خفګان رسولي. دا چې د پوز او ولسي حکومت ترمنځ تعلقات دا وخت کوم خواته روان دي، په کراچۍ کې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ایډیټر نوید حسین دا وروستۍ ملاقات ښه ګام بولي او وایي چې ښایي حالات عادي طرف ته راوګرځي.
دا یو د اعتماد کمی د دواړو په منځ کې وا دا ډیسټرس نور سیوا شوی او چې کله دا سر نواز شریف ډیسکوالیفیکیشن شو دې ځای کې زمون خیال دن نه بیا ودن ګورمنټ دا یو ریئلایزیشن شو چې سیدونه لاس نه وځي زما خیال دی چې د سویلین ګورمنټ د طرفه چې دا یو ایفرټ روان دی چې بد اعتماده فضا چې کوم دا هغه ختم شي او دې کې ډیر یو زه بداوم چې د ملټری د طرفه د سکیورټی اسټابلیشمنت د طرفه دا یو کلیئر کټ میسج هغه ورځ د فوج ترجمان میجر جنرال غفور چې دی دا کلیئر کٹ دا ہوئے چھ پاکستان کے دا مارشل لا اس گنجائش نشتا
خو پا اسلام آباد کے دا سیاسی چارو کارپو عامر متین وائی دولسی حکومت او پوست ترمینز پا تناو کے کمی نتر سترگو کی گی زکر چھ دا دغا کڑکیج بنیادی وجوہات پر زائی دی
سویلین گورنمنٹ ایک تو نہ صرف کے انسیکیور ہیں دوسرے کیونکہ نواز شریف ریموول کے بعد
ولسی حکومت نے یہ واضح زان غیر محفوظ گنی بلکہ دا نواز شریف پر لڑکی دو ہم غصہ دی مسلم لیگ نون گن دا گنی چھ فوج پر سازش نواز شریف لڑکڑے دے پر نور لسوا نویم لسیزہ کی خکارا وا چھ دا حکومتنو پر لنگی دو کی دا فوج نیخ پنیق رول وو دا زل مختلف دا دی چھ عدلی نواز شریف لڑکڑے دے او پر دا سی وقت چھ گوندی حکومت لری نو زکا غوی دا نشی زغملی او دا غی لامل دا تناو دے چھ پر یو بیان کل پورتے شی او پر بل بیان خکتے شی
نہیں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تناؤ ہے اور یہ تناؤ کسی دن اوپر ہو جاتا ہے ایک بیان سے اوپر ہو جاتا ہے ایک بیان سے نیچے ہو جاتا ہے
دا امیر متین پا خبر دا دے تناؤ یا وبلا مہم وجہ دادا چپاول زل پوس دنا ہو کالونا لواک اختیار لرلو لرے دے او زین طبقے لدے سرا بلدے ندی دا پتا سے حال کی دا چھ میجر جنرل آصف غفور دا خالی پورس خبریالانو تولیو چپا پاکستان کے کسہم ٹھولے ریاستی ادارے پا گڑا کار کبھی ہو ٹولے فیصلے ولسی حکومت کبھی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال ریتا تاسی غوگی قدر من ودن کو په اسلام آباد کې د قائد اعظم په هنتون از دکاونت کو احتجاج و سوم تواب لري او وای چې د پهنتون انتظامی د دوی ځینی ملګری له یونیورسيټي نه وستلې دي او د دوی فیسونه یې هم زیات کړی دي چې ښکاری داسې با دوی تعلیمی ادارې بندول غواړي او دوی به تر هغې پورې احتجاج جاری ساتي تر څو پورې چې دوی غوښتنې نوي منل شوي نور تفصیل د سراج ظهیر پر پور کې
لمشال ریڈیو سر خبروں کے دیات پوہنتون دکون کی سفیان شمس وزیر اویل چی دو پوہنتون وائس چانسلر دیوی جگڑے پتور کی ددوی دوسل ویخت ملگری لپوہنتون اف استلی چی پکی پو زنی پارزی تو کبندیس او پدوی دیرش دیرش او پنزوس پنزوس زر روپے جرمانے لگول شوی او دغرنگ زنی بیخی لپوہنتون خارج کڑے شوی نموڑی زیادہ کڑا
ٹوٹل چچمرا سٹوڈنٹس سیدھا پا سٹرائک راوتی دی زمونگ تیرا ڈیمانڈز دی زمونگ مین ڈیمانڈ فیس تے پا 2015 کے وائس چانسلر معاہدہ کرے دا اسٹوڈینٹ سارا چھ سلور کالا بفیس نہ زیادتی گی نو دو ارتا پخ کالی 40% زیاد کو فیس اور 17 کے وائس چانسلر 10% نور زیاد کو فیس سٹلن دی پورا بس استعداد کم دے یونیورسٹی تعداد 9500 تورا سے دو بس استعداد 30 دے تقریباً چکم اسٹوڈینٹس دی ایکس پیل کڑی دی پاب اندے 50-50-60-60,000 فائنون لگا ولی دی دا مونگ تا پتا دا نو چکلا اس شاگرد نا جگڑا اوشی زائری خبر دا تا پنشمنٹ ورک اول پکار دی خود دمرا نا چھتا آ ایکس پیل کے آ زائری خبر دا چدلتا جگڑے تا نا دے راغلے آز پڑھائی تا
یو بل زده کوونکی ابراهیم سید مشال ریډیو ته ویل چې دوی غریبان دي او دومره فیسونه نشي ورکولی ځکه چې د پاکستان د نورو پوهنتونونو په پرتله قائد اعظم پوهنتون کې زیات فیسونه اغستل کیږي نو ځکه دوی په احتجاج لاس پوري کړي
یونیورسيټي د خپل رائټ سپاره بند کړي دلته فیسونه د پبلک سېکټر یونیورسيټي دا او په دې کې فیس 1,00,000 روپۍ ده ټیک ده نو موږ عام میډل کلاس خلک موږ دا نشو افورډ کول سټوډنټان او دا قوم باندې پوره د تعلیمي کم سرګرمیان دی اپون مانی لاری بندی کی تا مون ناسیو ٹکتا دا خپل حق تا پارا پینزلش پاڑا سوردی وشوی مون ناسیو پا دقی روڑون ناسیو دلتا خرو اون مانی تا تیری کی زمون ویسی تا سوکم منسٹریکن تا اگی تا پکار دی چی زمون دا مسئلہ حل کی
بل پلو دو چرشنبی پورس دا وفاقی تعلیم لپار دا کامی اسمبلی دا قائم کمیٹی غند شوی چی پکی یہ دا قائد اعظم پوہنتون وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اشرف تا دی مسئلے دا حل ویلی مشال ریڈیو چی دا یاد کمیٹی و دا قائم اسمبلی غڑی ڈاکٹر عمران خٹک نو وپوښتل نو هغه وی
موږ ورته وی چې کوم دی سټوډنټ جنوین ډیمانډ دی تاسو سره خپل فیکلټی دا ټرانسفر چې څه ایشوز دی موږ ډیسکس کړو موږ ورته چې کوم جنوین ډیمانډ دی بالکل هغه تاسو باندې فیسونو کې تاسو اضافه کوي هغه ته هغه جنوین ډیمانډ دی چې دا کم شي او چې کوم جنوین ډیمانډ نه دی کوم چې قانون مطابق نه دی نو هغه باندې کینې هغه سره دغه کوي چې څوک پکې شرارتيان دی هغه خلاف اکشن والی مطلب یو ډیسپلن پکار دی یونیورسيټو کې
د زده کوونکو نه د چې قائد اعظم په هنتون کال 2015 سم تر دې دمه سلويخ پیسه د فیس سیوا کړي او اوس نور سیوا کول غواړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه هم لرو خو اوس وخت شبه د مخام 5 بجې عبدالحی کاکړ نو د خبرونو ډنډیز پاور
د پاکستان احتساب عدالت د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر باندې په بهر هیواد کې د نا اعلان شوو شتمنۍ درلودلو په محکمه کې فردي جرم لګولی دی. نواز شریف له خپل چې له خپلې ناروغې میرمنې سره په لندن کې دی، پر ځای وکیل په عدالت کې حاضر شو. مریم نواز او کیپټن صفدر په خپله په عدالت کې ولګېدلو تورونه انکار وکړي. دا اورېدنه نن وشوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسلوال برید کې د ملي اردو 340 سرتېرو وژل شوي. د دې ولایت ویان د دې وزارت ویان دولت وزیرین مشال ریډي ټول په قرارګاه کې میشت نه نور عسکر ټپیان او شپږ نادره کړي. افغان وسلوالو طالبان د بخت د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حملې کړي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دوراني نن مشال ریډیو ته وویل چې په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان فدا محمد په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. افغانستان غزنی د اندلو رسوال محمد قاسم دی سوال وایي چې د ګور پرایس په رسوالي وسلوالي حمله کې یو مرکزي حکومت مرسته کوي. شاغلي دی سوال نن د خبرو مشارکې ته وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټلرسن ویلي تر څو روغه جوړه نه وي امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیک کور نړیوال مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې رکس ټلرسن وویل د سیمې په قراري کې پاکستان مهم کردار لري. پاکستان وایي په راتلونکو څو ورځو کې به یو بل امریکایي پلاوی دی اسلام آباد سفر وکړي. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویاند نفیسه کړې د امریکایي چارواکو د ورتګ معلومه نېټه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي پرون وویل چې امنیت شورا ته یو پرېکړه لیک استولې چې پر اساس به په شام کې د څېړنیز پلاوي کار یو کال نور وغځوي. هیلې غوښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې ټاکل شوي څېړنیز پلاوي په شام کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي، دغه پلاوي د کار په دوام رایګري وسي. د سپین حکومت د کاتالونیا د خود مختاري ختمولو د تکنیک طریقې کار د ټاکلو لپاره د راتلونکي شمې پر د کابینې یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. دا له هغه وروسته دی چې د کاتالونیا مشرانو د ازادۍ اعلانولو تړکه وکړه.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز ته تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد چرته چې د مشال اړوي خبره سیراز هید د پاکستان ځینو رسمانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی.
نن جنگوس پڼ خپل ادارېې کې وای دا یو کال راځي چې د پاکستان اقتصاد د پرمختګ لړکې کوم خندان پیدا شوی. پاغي کې د ټولو لوی د بهر ملکونو قرضې نور کول دي او د صورتحال سو وار ملک دیوالیې کې دوه ته نږدې کړي او دا قرضې د درغلیو په وجه سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د درغلیو د مخنیوي لپاره نیب اداره جوړ کړې شوی وا خو هغه هم پاتلس کالو کې څه کارکردګي نه ده خودلې. ادارې زیاتوي کوکتل شنو 1300 کلونو کې په بهر ملکونو کې دیو مر درغله خلکو احتساب وکړی شو چې لکبلې د هغه ملک اقتصاد ته ګټه تر لاسه شوی. نو د پاکستان ولس هم د دې وخت په انتظار دی چې پاربونو لوټلې رقم به کله کامی خزانه ته واپس راځي. ادریا اخیری کلی کې چرته په پاکستان کې د احتساب صفا عمل مخ په وړاندې بوتلې شو نو پاکستان یو ترقی یافته ملک جوړی دی شي. باید چې د نوې مشر دی لخت خصوصي پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ دونی نیوز ورسپانه خپل ادریا کې د کوټې د ترهګری په پیښه باندې لیک کړی. او وای په کوټه خار کې یو واری بیا په پولیس اهلکارانو باندې حمله وشو. د ادارې په وینا په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې د ترهګری کاروایانه د پاکستان د سکیورټی لپاره ډېر لوی خطر دی او دا ځکه چې بلوچستان کې د آبادی او رقبې ترمنځ فرق په وجه باندې د ټولو سیمې سارنه ډېره ګرانه ده. او بل طرف ته د دې صوبې د وجه د پاکستان اقتصاد ترقی هم په وړاندې تلونکې ده. دلته یو شمېر منصوبې دي چې د پاکستان راتلونکي تطریق ګټه ترلاسه کې دي شي. ادارې په منطقه کې د ترهګری د خاتمه په حواله لیکي چې دا ډیره د خوشحالي خبر ده چې امریکایي او افغان فورسز د پاکستان د پولیسو سره نږدې د وسلوالو پر ضد کاروي کړي او امریکایي ډرون حملو کې په دوه ورځو کې سلويختو پورې وسلوال وجل شوي او دا هم خبر دی چې یو اهم وسلوال کمانډر خالد خراساني هم وجل شوي. ادارې اخري کې لیکي که څه هم دا یو ښه کاروایی ده خو که بل پله وکتل شي نو پاکستان هم د وسلوالو پر ضد یو شمېر قرباني ورکړي او د روسیو کې په کورم ایجنسي کې د پاکستان پوځ ځوانانو ژوند له لاسه ورکړی. نو باید چې نړیوال قوتونه د پاکستان د قرباني هم په نظر کې وساتي او د ترهګرۍ خاتمه یوازې د امریکې او د اتحادیانو په غوښتنه باندې اهم نه ده بلکې د پاکستان د پرمختګ لپاره هم ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیپلوماټ مجلې په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون او لاس انګلس ټایمز د افغانستان د حالاتو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته فرخند اسد وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي دی رونه د پاکستان د پنجاب صوبې یو عدالت احمدي ټولنې درو کسانو ته د مرګ سزا واوروله چې پرې تور وو. دوی د دغه هیواد د مذهب د سپکاوي د قانون خلاف ورزي کړې ده. دغه درو کسانو هغه پوسټرې او بینرې لرې کولې چې پرې د احمدیانو خلاف نارې لیکل شوې وې. مجله لیکي پر دغو پوسټرو لیکل شوي وو چې د احمدیانو سره باید هیڅ تعلق ونه ساتل شي. مجله زیاتوي د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دغه هیواد لویو سیاسي ګوندونو د خپلو ګټو لپاره د مذهب استعمال کړی دی. په 1953 کې سنی مسلمانانو په دغه هیواد کې په احمدیانو حمله پیل کړې او د دوی د عبادت لوی ځایونه یې وران کړل چې دا د دغه ټولنې خلاف د کرکې لومړۍ پیښې وې. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یوه داسې حربه ده چې مذهبي سخت دریځ پرې ریاست او مذهبي لږکي ویروي او حتی د ډیرو سیاستوالو او حکومتي غړو د کار اندازه هم د پالیسیو او د دې د نافذولو پر ځای په مذهبي خبرو لګول کیږي چې تر ټولو زیات تاوان یې مذهبي لګکیو ته رسیږي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په شوو تازه بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې. په دغو بمي بریدونو کې د افغان امنیتي عسکرو سره سره افغان حکومتي چارواکي هم په نښه شول. دغه حملې د هغه څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د عمان په مسقط ښار کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا نمایندګانو د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې د ځنډ وروسته بیا پیل کړې. دغه څلور اړخیزه ډله سناسه دوه کاله وړاندې په دې مقصد جوړه شوې وه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غړو ترمنځ د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. خو په پاکستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې تر وژنې وروسته د ځنډ ښکار شوې. د امریکایي اندازو تر مخه په افغانستان کې لا هم وسلوال طالبان د دغه هیواد په سناسه سلویخت فیصدي ولسوالیو کنټرول لري او په دغو ځایونو کې په جګړو بوختي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د 3000 او 800 نورو اضافي عسکرو منځوري ورکړي چې له دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 1000 ته ورسید. امریکا غواړي د دغو اضافي عسکرو له لارې د افغان امنیتي عسکرو سره د جدیدو وسلو د استعمال، روزنې او په یو شمېر نورو برخو کې مرستې زیاتې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قدرمن اوردونکو، ایف پی خبری ایف پی اجانس لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې تور پورې کړل شوی دی چې د یو وژل شوي امریکایي فوجي کورنۍ به احترامي کړي. دا خو ولسمشر دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل به د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کړو. ایف پی خبر ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ویبل لانجې سره مخامخ شوی دی. په نوموړي تور پورې کړل شوی چې په نیجر کې د وژل شوی یو امریکایي فوجي به احترامي کړی دی. خو خبر ایجنس لیکي ولسمشر په سمدستي توګه د هغه خبرو په اړه سپیناوي کړي چې د وژل شوی فوجي کورنۍ سره کړی وي. خبر ایجنس لیکي د اکتوبر په 14 نیټه په نیجر کې د وسلوالو په برید کې څلور امریکایي فوجیان وژل شوی ول چې پکې یو 25 کلن ډیوډ جانسن هم شامل وو. خبر ایجنس لیکي د وژل شوی فوجي مور واشنگټن پوسټ ورسپانډې ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ د هغه
هغه د زوی لور او خاوند به احترامي کړی دا د دې په خبره ولسمشر ویلي چې فوجي ته معلومه و چې کوم کار لپاره ګمال شوی دی. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي فیدریکا ویلسن سی ان ان ټلویزیون ته ویلي دي چې دوی ټولې خبرې نه دي اوریدلې خو دا خبرې اوریدلې ده چې هغه فوجي کوم کار لپاره ګمال شوی و. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په ټویټر پاڼه د دې خبرې تردید کړې او لیکلی وو چې د کانګرس غړي له خپل ځان نه خبرې جوړې کړې دي. د دې وروسته ولسمشر خبریالانو ته ویل چې د وژل شوي فوجي کورنۍ سره یې ښې خبرې شوې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی سره د دغه خبرو ثبوت شته، ولسمشر ویل چې هغه کورنۍ د بل بیان ورکړي او هغه کې به دا خبره معلومه شي. خبرې جانسلی کې په ولسمشر تنقیدونه کېږي چې په نیجر کې وژل شوي فوجیانو کورنۍ سره یې رابطه نه ده کړې، خو ولسمشر ویلي چې دوی خطونه لیکلي او ډېر زر به ورته ټلیفونونه هم وکړي. خو خبري اجنس د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله لیکلي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د وژل شوي فوجي کورنۍ سره د 25,000 ډالرو مرستو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې نه ده پوره کړې. خو د سپینې ماڼۍ ویاندي ویلي دي چې هغه کورنۍ ته چک لیږل شوی دی او په رسنیو کې ناسم خبرونه خپاره شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د ایران په وړاندې خپل دریز بدل کړي. نیکی هیلی ویلي چې ملګرو ملتونه په منځني ختیځ کې د ایران اکړنو او چلند ته په کم سترګه ګوري. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې ورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی د چهارشنبه په ورځ داسې مهال دا خبرې کړې چې هڅه یې کول د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي دریځ لپاره ملاتړ جذب کړي. هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې وویل د ایران په اړه باید د هغې هېواد د خصمانه بې ثباتوونکې او غیر قانوني کړنو له مخې قضاوت وسي.
کله چې یو سرکش رژیم د بالستیک توغندیو له لارې خپل مسیر پیلوي، دا ښیي چې موږ به ډېر ژر یو بله شمالي کوریا ولرو. که دا کار د شمالي کوریا لپاره ناسم دی، نو ولې د ایران په اړه ورته ذهنیت نسته؟ موږ په ښکاره ویلي چې دغه رژیم نسي کولای دواړې لارې خپلې کړي، یعنی نسي کولای په عین وخت کې په پرله پسې ډول له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي او لا هم د نړیوالې ټولنې یو منل سوی او باوري غړی وګڼل سي.
نیکی هیلی دا خبرې په هغه بحث کې کړې چې د اسرائیل او فلسطین په اړه خبرو لپاره جوړ شوی وو. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له دریځه داسې دفاع وکړه.
Ambitions, the nuclear deal.
کموږ د جاتالبی هیله درلودلای نو اټومي تړون به هیڅ کله نه وای شوی. د دې تړون او د ایران په وړاندې د امریکا د نوې ادارې لیدلوري او وروستۍ خطرناکه ستراتیژي د نړیوالې ټولنې د خوښي پر خلاف روانه ده. نن موږ شاهد یو چې متحده ایالات تر بل هر وخت په نړیواله سطحه منځوي شوی او د ایران د پالیسۍ رښتینولي او موقف نړیوالې ټولنې ته ښکاره شوی دی.
evident to the international community.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تیر ورځ خبرداري ورکړی کچيري امریکا د تهران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ لاټومیت موافقه څخه ووزي، تهران به دغه موافقه لمنځه یوسي.
د مشال تر سنگوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
مشال لريته تاسو وګي قدر منو ودونکو د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د پنځشنبه په ورځ ویل د پاکستان د حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو د بخوانی مرستيال مشر د کورنۍ په زور له هواده شړل د پاکستان د ستر محکمې څخه سرغړونه او نړیوال قوانینو نه ته نه ژوندیا ده. نجيب عامر په دې موضوع دا راپور جوړ کړی دی.
د بشری حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ وايي پاکستان د وی ترکی کورنۍ په زور له هواده په وستلو ډیر اندېښنې راپارولې دي. پاکستان د تیرې یکشنبه په ورځ یو ترکی تن چې د پاک ترک سکولونو ښوونکی او پخوانی مرستيال مشر د هغه لمیرمنی او دوه لونو سره یو ځای له هواده وست. د بشری حقوقو د سار اداره وايي د میسود کاسماس په نوم دغه تن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته د سیاسي پناه درخواست هم ورکړو. پاکستان د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوښتنه په خپل خوره کې دننه د پاک ترک مکتبونو او کالجونو د تړلو پریکړه سموده مخکې کړې وه او د دغو ادارو سره تړلو استادانو کورنۍ ته ویلو چې له پاکستانه دی ووزي. که څه هم په دې پریکړه د پاک ترک سکولونو سره تړلي کسان خوشاله نه وو، خو بیا هم په سلګونو ترکي اتباع د پاکستان په امر له هېواده ووتل. خو د دوی په منځ کې ځینې داسې هم وو چې په ترکیه کې خپل سباون په خطر کې لیده، نو نه یې غوښتل له پاکستانه ووځي او ملګرو ملتونو ته یې د سیاسي پناه درخواست کړو. د داسې کسانو له ډلې نه د میسود کاسماز کورنۍ هم وه. خو د بشري حقونو د سار ادارې په وینا د پاکستان امنیتي ادارو په سپتمبر میاشت کې دغه کورنۍ له لاهوره پورته کړه او د تیرې یکشنبې په ورځ د ترکی حکومت لخوا په استول شوې یوې ځانګړې الوتکې کې له خپلې خاورې وشړله. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مرستیال مشر کامران عارف وایي دوی ته خبره ډېره روښانه نه ده، خو که همداسې شوې وي نو دا کار دوی مناسب نه ګڼي.
پاکستان حکومت ګوره جی کدا اقدام کړی اوس مونږ نه خبر چې کړی دی که نه، خو کدا کړی نو دا باید ډېر غلط کار کړی، ځکه چې دا معامله د عدالت مخې ته وه او اسیم په کار نه دی چې به د قانون د پیروي لکه د قانون کومې تقاضی چې دي چې نه پوره شوي او تاسو خلک ډیپورټ کوي نو دا زموږ په نظر کې مناسبه نه ده.
هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره د یادې ترکی کورنۍ د درخواست موده د روان کال د نومبر میاشتې تر 23 نیټې پورې اعتبار درلود، خو د دې باوجود هم پاکستان دوی له هېواده وویستل. په دې اړه مو هڅه وکړه په اسلام آباد او جنیوا کې د یو این ایف سی آر د ویندویانو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. د بشري حقونو د سارې اداره وایي په دې توګه د ترکی کورنۍ وویستل نه یوازې دا چې د سترې محکمې له حکمه سرغړونه ده، بلکې د نړیوالو قوانینو سره د پاکستان ژمنتیا هم تر پوښتنې لاندې راولي. د پاکستان د بشري حقونو د ادارې مرستیال کامران عارف هم وایي چې حکومت دې داسې اقدامات نه کوي چې ګوتې ورته ونیول شي.
پاک سکولونو خبره نه ده، خبره دا ده چې پاکستان کې قانون دی، د قانون لاندې حکومت جوړ شوی دی، حکومت ته پکار دی چې هغه قانون چې څه کاروین کوي هغه قانون دایره کې دن نو کې د قانون لاندې یو نو که داسې څه کسانی چې هغه د ډیپورټ کول غواړي هغې دپاره خپلې طریقې دي، هغې ته موقع ورکول غواړي چې هغه ووایي. دا د پاکستان انټرنیشنل ابلیګیشنز دي، که هغې دلته کې یو این ایچ سی آر سره رجسټرډ دي نو بیا په کار نه ده چې دا د بین الاقوامي قوانین خلاف څه قدم واخلي. د پاکستان حکومت
تر اوسه نه دی ویلي چې د میسود کاسماز په نوم د دغه ترکی تن کورنۍ ولې له پاکستانه وویستله، خو پاکستاني رسنۍ لیکي ترکی ګڼي چې د پاک ترک سکولونه د فتح الله ګولین په نوم د امریکا میشتي ترکی دینی عالم په مرسته چلیږي او د ترکی حکومت ګڼي چې نوموړی د 2016 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس لري، خو په خپله ګولین دا تورونه نه مني.
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکام 3 بجو
حجرا
په 3 نیمو بجو.
ورو ته تاسو غوږی قدرمن ودونکو د جنوبی وزیرستان د غولم سیمه سیدونکو وای جنگ ځپلی او کورونا او سکولونه یې اړنګیدل دي او اوس هم بنیادی ضرورتونه به برخې پاتې دي. نور تفصیل به لسمینه د مشال اړو خبريال سلام مسعود پر رپورت کې وره.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغ کلی غرلمت واپس ورغلی قبایلون ویایی چې د دوی کلای ها جنگ زباولای توانی کړای دای چې په وجه یې د کلی اوسیدون کی د رټو مشکلاتو سره مخومخ حکومتي چارواکي بیخی پښتنه نه کوي. د دغې کلی یو اوسیدونکی رفیع الله دغه مشکلات او نیمګړتیاوې په دا رنګ بیانوي.
دونم نه روړشتا داینه مې بشتا دای مش خلک ډېر مشکلات دي. مش تقریبا وانی ما ګنټه دوه ګنټه په شپونه سماندینه اوري امې جارور نشته وي. ایزا پورا حکومت امې جای کلی نه حال اول وخصه یې چاته څور کړی مله پیسې سره ایزا پورا نه دي شوی خلک پوس ورته پندې جو خو سر ولانه دو شوی.
سید محمد زیاتوی چې بجلی نشتا سکولونو هسپتالونو رنګ رنجیرون په تکلیف وړ کې جنکې د تعلیم نه به برخه غبلونه لاونه لښ پونه باندې مجبور دي.
غلامی کری چی د بجیلے د سکولے د ایت شے تنظیمات نشتا دای کولی نا غون رنگ دی اور کی جن کے بل کا وی لاوینا کا یوش کونے کا وی سبق نو وی سبق کو نے تنظیم نشتا
د غلامی کلی د ور سے دن کے دو دغو مشکلات او گوت نیو کو او غشتنو د جواب اولو د پارا می چ د سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق متا بار بار ٹیلی فون وا کا اگوی پ میٹنگ سے د نستی وزر پیش کا او پداغه بار ایک شه یه ده مشال ریڈیو پشتنه و نزه و باوله سیلاب ماسود مشال ریڈیو ډیره اسماعیل خان
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
مشال لیدا تاسې غوږی قدرمن ودونکو د افغانستان د ننګرهار د بهونی ریاست په انګړ کې د سینسي تجربو لپاره یو وشت ملونو افغانیو په لګښت درې س ځینې ودانۍ جوړ کړل شوي دي. چارواکي دغه ودانۍ به پنځه وشت خونی او نور ځایونه هم لري. نور حال به د جلال آباد نه د مشال لیدا خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې وو.
د سینسی مزامینو لپاره د ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو پر مهال د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د پوهنې ریاست د ظرفیتونو په لوړولو او سینسی برخه کې به د نوو تجربو په رامنځته کولو کې مهم رول ولري.
د دې مرکز په جوړېدو سره چې ټول کال په هغه باندې څه د پاسه یو ویشت میلیونه افغانۍ لګښت راځي، دا د معارف په برخه کې او د په خاص ډول د ساینس په برخه کې به د ظرفیتونو په لوړولو او همدارنګه په ساینسي برخه کې د نویو تجاربو او نویو نوښتونو په رامنځته کېدو کې به ډېر مهم او مؤثر رول ولري.
سره له دې چې په ننګرهار کې سباندې 900 باب خونځي فعال دي چې نیمایي لیبارټري یا لابراتوارونه نه لري، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست سرپرست سید عیسی سادات وایي چې دوی به هڅه وکړي چې ټولو ښوونځیو کې لابراتوارونه پرانیزي.
دا پاتې مسا کال موږ مالی کال کوم سره وعده کړی ریاست د ساینس د وزارت معرف چاغنور مجهز کړي او دغه مرکز پرانستل سره به ان شاء الله زموږ چارې نور هم پرمختګ کړي.
د دغه ودانۍ د جوړېدو چارې یو شخصي شرکت ته ورکړل شوی، خو د کیفیت څارنه یې د ننګرهار د ښار جوړولو ریاست پورې اړه لري. د دغه ریاست مشر عبدالقهار حیدری وایي چې د دوی د سارنی گروپ به د ودانۍ لپاره تر پایه پورې نظارت کوي.
مونږ د پخوانه اوس یو سلسله تغیرات مونږ راوستل. د سلم ټیسټ په نوم باندې اولین کار چې کله د کانکریټ کار کې سلم ټیسټ او بلاخره ټول لابراتواري ټیسټونه اجرا کیږي. او
د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی به دغه ودانۍ له جوړېدو وروسته د ننګرهار په ټولو ښوونځیو کې لابراتوارونه جوړوي چې زده کوونکي د نظري زده کړو ترڅنګ عملي تجربې هم ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
مشال لري تاسو وګورئ قدرمن ودونکو د خیبر پختونخوا سواد ضلع او شانګلې سره تعلق لرونکي دوه د تایکوانډو لوبغاړي د بنکاک په نړیوال تایکوانډو چمپیونشپ کې د برخه اخیستلو لپاره منتخب شوي دي. دا لوبغاړي به په تایلند کې کیدونکو درې ورځنیو مقابلو کې برخه اخلي. دغه لوبغاړو سره د مشال لري خبريال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سواد تایکوانډو لوبي اسوسییشن مشر ایاز نایک مشال ریډو ته ویلي چې سخت کال تایلند بینکاک کې په 28 اکتوبر کې دونکي نړیوالو تایکوانډو لوبو لپاره د سواد او شنګلې سره تعلق لرونکي دوه لوبغاړي به د جمعې په ورځ تایلند ته ورځي. دوی ویل بینکاک کې کیدونکي نړیوالو لوبو کې به د 150 هیوادونو څخه په بیلابیلو شعبو کې په لسونو لوبغاړي برخه اخلي.
لکه عام عوامو ته دا کراټ ښکاري، خو دا غینه بیا مختلف گیم دی. په دې کې شاخ جدا شوی دا کوریا کومیله بده او دې کې زیات تر فټنس کیږي او د دې په کالجونو په یونیورسيټانو کې اډمیشن کیږي او دا یو سپورتس گیم دی تایکوانډو موږ پاغه کې روان دي
نړیوالو لوبو لپاره د پاکستان نمائندګي کوونکی د سواد پزل قادر وای چې سو کال وړاندې می تایکوانډو لوبو شروع کړی و او وړمی ځل په نړیوالو لوبو کې برخه اخلم نو تم کوم چې د پاکستان لپاره به ګټه وکم
دا زموږ جی فرست ټایم دی انټرنیشنل چمپیونشپ لپاره پاکستان ټیم نمائندګي لپاره سلیکټ شو پوره امید یو دی چې موږ خپل پاکستان نوم چې دی هغه روشن کوو
دا رنګا د شنګلې سره تعلق لرونکو دویش کلن نوید الرحمن وای چې تیاری به خکړی دا او دغه لوبو لپاره انتخاب هم یو اعزاز ګڼم
خپل گیم میکرل ټریننګ میکرل نو یو میاش کیم میم اٹینډ کړل نو زه خپل دا اراده لرم ان شاء الله خپل میډل بم راوړم خپل پاکستان نوم اوچتو مې
د معلوماتو تر مخه په تایلند کې به د تایکوانډو نړیوالې مقابلې د رواني میاشتې 28 نه تر 29 نیټې پورې کیږي چې وروسته به دغه کې غوره کارکردګي خودونکو لوبغاړي د اولمپیک لوبو لپاره ټاکل شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
هم د لوبو په لوبو پاړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو پرون په کورما ایجنسی کې د چمپیونز ټرافی په نامه د کرکټ ټورنمنټ اپیل شوی دی په دې ټورنمنټ کې د کورمې او خیبر ایجنسی نه علاوه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو نه شاوخوا 50 لوبډلې برخه اخلي نور تفصیل به د طارق اورغزی په رپورټ کې وو
په کورما کې د کرکټ د 50 لوبډالو ترمنځ چمپیون ټرافی په نوم ټورنمنټ پیل شوی دی دا ټورنمنټ به د نومبر تر اخري اونۍ پورې وي چې پکې هر ورځ به دوه میچونه کیږي د چمپیون ټرافی ټولې لوبې به د سادې په سکول میدان کیږي د کورم کرکټ ټولنې په مرسته په دغه ټورنمنټ کې د هنګو خیبر ایجنسی او د پېښور ټیمونه هم برخه اخلي د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي دغه ټورنمنټ وستلو بنیادي مقصد همدا دی چې ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې قبایل سوله خوښوونکي دي
ایمو بنیادي مقصد دا دی چې موږ دنیا ته یو میسج ورکوو چې ټول له فاټا کې بشمول کورم ایجنسی او اسپیشلی صدا کورم ایجنسی دغه الحمدلله 100% اوس امن ده او دا امن مو دنیا ته په دیس شکل کې خیو چیننم په ګراوند کې په هزارو تعداد کې تماشایي موجود دي او مو کوشش ده چې سپورتس طرف ته ډیر زیات خلک راولو اسپیشلی کرکټ طرف ته
د سیمې لوبغاړي کيو خو دا ډول ټورنمنټونه غټور بولی بلورې ته له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کوي چې دوی لپاره د پسمه کې د لوبو میدانونه جوړ کړي د ساده محمد عرفان وای زمون خار ډیر تکړه لوبغاړي لري او هلته ډیر ټیلنټ موجود دي خو موږ میدانونه نه لرو پکار ده چې پسمه کې را تخکولي میدانونه جوړ کړی شي
کوم خخه کلاډي وندي غریبون غریبون دی هغه لوډ شي په خبرو کې ګیمونه کوي خارچا او سنې یو شی او بل شي کنه نو دغه ګرندونو کې ګیم نه کیږي پوه شي مو ما نه یو ځل بیا د مطلبا کو ته مت ګرندونه جوړ کړي یي چی ګرون نشته نه کوي کاشته نه پټ بوز ته نه سه بل چی سټاپ وي شي
د کوزي کورمې مرسیال پډګل جن طارق حسن مومن چې ټورنمنټ په نمایشي میچ کې د سادې ټیم له خوا لوبه هم وکړه وای پولیټیکل انتظامی پلان لري چې هلته په مختلفو سیمو کې د لوبغاړو لپاره میدانونه جوړ کړي
په دې لړ کې مونږ په ای ډی پی کې خپل سفارشات هم لیږلي دي ځکه چې د عوامو مطالبه ده چې دیته د لوبو لپاره یو بهترین پلی ګراوند ملو شي زمونږ کوشش دی چې کله هم زمونږ ای ډی پی کامیاب شي منظور شي نو مونږ ورته د دې ځای نشاندهی وکړو ان شاء الله دا ټورنمنټ به وخت په وخت باندې جاری وي او مونږ به د هغه خلکو مرسته کوو
حکومت د کوزی کورمې په ساده کې د لوبو یو غټ لوبغالی جوړولو پریکړه کړې وه خو لا تر دې دمه پر هغې کار نه دی شروع شوی مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن مومند وایي دا لوبغالی چې پکې فوټبال کرکټ او داسې نورو لوبو لپاره بیل بیل میدانونه به هم تیاریږي ځمکه ورته په کار ده او زیاتوي چې کله دا ورته میلو شو نو کار به پرې هم شروع کړي طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
قدرمنه اوړونکو تاسو د مشال اړوندې وروستۍ خبري خبرونه واوریدل چې د پای شیبو تیر رسیدلی سو شوبې پاتې دي چې پکې عبدالحی کاکړ ته یو واری بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
د
پاکستان احتساب عدالت د دې هواد پر وخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه پر لور مریم نواز او زوم کپتان صفدر باندې نن په بهر هواد کې د نایلان سوشتمنۍ درلودل په مقدمه کې فردي جرم ولګولې. نواز شریف چې د خپلې ناروغۍ مېرمنې سره په لندن کې دی پر ځای وکیل په عدالت کې حاضر شو. مریم نواز او کپتان صفدر په خپله په عدالت کې او له لګېدلو تورونو یې انکار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسلوال برید کې د ملي اردو 340 سرتېري وژل شوي. د دې وزارت پویان دولت وزیر نن مشال ریډیو ته وویل په قرارګاه کې میشته 9 عسکر ټپیان او 6 لږ کدي. دا پېښه دغه تېره شپه 1:30 بجې رامنځته شوې ده. د افغان وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمیزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حمله کړې. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دوراني نن مشال ریډیو ته وویل په حمله کې د سیمیزو پولیسو د قمندان فید احمد په ګډون 6 تنه وژل شوي او دارنګه د طالبانو یو مشر عبدالستار هم په حمله کې ووژل شوی دی. د افغانستان د غزنی د اندړ ولسوال بیا محمد قاسم د سوال بیا وایي چې له 2 ورځو راهیسې پر ولسوالۍ وسلوالې حملې کېږي او مرکزي حکومت یې مرستنه کوي. ښاغلی د سوال نن مشال ریډیو ته دا خبر وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تر څو روغه جوړه نه وي سوې امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې ریکټر رسن وویل د سیمې په قراري کې پاکستان مهم کردار لري. پاکستان وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به یو بل امریکایي پلاوی د اسلام آباد سفر وکړي. نن په اسلام آباد کې نیز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت وایي نفیس کریا د امریکایي چارواکو د ورتګ معلومه نیټه ورنه کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی پرون وویل چې امنیت شورا ته یو پریکړه لیک لیږلی دی چې پر بنیاد به په شام کې د څیړنیز پلاوي کار یو کال نور وغځوي. نیکی هیلی غوښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې ټاکل شوی څیړنیز پلاوی په شام کې د کیمیایي وسلو د استفادې په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي، د هغه پلاوی د کار پر دوام خرابګري وسي. د اسپین حکومت د کاتالونیا د قدرت تاریخ خونلو د طریقې کار د ټاکلو لپاره د راتلونکي شنبې په ورځ د کابینې یو پیړنۍ غونډه رابللې ده. دا له هغه وروسته دی چې کاتالونیا مشرانو د ازادۍ اعلانولو دړکه ورکړه.
همدې سره درنو اوریدونکو خپل کوربه ګولیاز د خبرونو وایان عبدالحی کاکړ، تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. چیرې تاسو په همدی موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا مو لري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.